این سابقه وزارت صحت عامه و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودند در برنامه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و صحتمند باشید.
شکر.
سلامونه، ستړي مشي د شپې 9 بجې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. پانلیوال شلوریز جام کې استرالیا ته علامات ورسره. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باورمند او اعتماد ولرو چې پایلوبه هم موږ ګټلی شو. د خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ته د ګټلو لپاره راغلي دي. راشد خان زیاته کړه دا لوی بریا ده، له دې ځایه پایلوبې هم ګټلی شو او هغه به ډیر خوشحاله وي. هر ټیم چې ګوري له موږ څخه یې ویره وشي. پایلوبه دومره لری نه ده. نن افغانستان له استرالیا نه د یو شت منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تکلی لا ژوندی پاتې دي. د افغانستان بله لوبه به سه شنبه ورځ له بنګلادیش سره وي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې درې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکندي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی وکړ. د وزارت نن پر خپلې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې له نیکاراګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د دې هیواد رسنیو راپور ورکړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې د مهال په چین کې د نیکاراګوای سفیر دی ټاکل شوی دی له دې وروسته د کابل لپاره هم د دغه هیواد سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوای د ولسمشر مرستیالی روزا ریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوای له سفارت سره نږدې کاري اړیکې ولري. د نیکاراګوای په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ګوتو په شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. او د یونان د هایډریټ اپو په ځنګل کې له اور لګېدو وروسته 43 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړی په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپین شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبه وویل چې اور د جمعې په ورځ داتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګېده. له ډېره خوارۍ وروسته دا اور مړ شوی دی. د یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان د پاتې او د یکشنبه په ورځ به د څارنوالۍ دفتر ته حاضر شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. وړاندې بر سره د افغانستان د تاریخي بریا په اړه باندې چې د نمړي ځل لپاره یې وکولی شو استرالیا ته ماتې ورکړي، د خلکو د خوشحالۍ او مبارکۍ پیغامونه، همدارنګه د پخوانیو یو شمېر چارواکو پیغامونه به هم درته ولرو. له دې سربېره به د هغو کروندګرو ستونزې هم درسره شریکې کړو چې وایي د هندوانو حاصلات یې سم خرید نه لري.
دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده.
د افغانستان انټرنیشنل خبريال شبنم دوران ادا کړی د چپلار طالبانو وهلې او ټکوالې دي. وړاندې بعد د خبريالې خبرې او دا چې ولی طالبانو یې لپلار سره دا ډول برخورد کړی د انګیزې په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو که چیرته وخت پاتې شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر سازمانونو افغانو سیاسي څیرو د مدني ټولنو فعالانو د دوهی په دریم غونډه کې د افغانو میرمنو استازو نه ګډون ته خبرګونونه ښودلې ویلي دي چې د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو په معنا او د ملګرو ملتونو اعتبار ته نه جبرانېدونکی زیان راوالی شي. د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یوناما مشر روز اوتمبایوا په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې د جون د دیرشمې نېټې غونډه کې به د ښځو او مدني ټولنو استازو ته ګډون اجازه ورنه کړلی شي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو نه ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي تیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي د حزبول د منلو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوهې کې غونډه د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډېده کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیرې تیرانه حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقونو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانېدونکي زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړې دا خبرې د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر باد په خپله ایکس پاڼه خبرې کړې دي. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشرې زرقا یفتلي په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبی او د ولسي جرګې پخواني غړي فوزي کوفي هم د دوهې په را روانې غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم دې موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه انتقاد کوي. له ډلې وږمې توخي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسي وي، بلکې په نړیواله سطحه په دغسې غونډو او مجالسو کې د ښځینه حزبول د دې ښکارندوی کوي چې د افغانو ښځو سره نړیوال لوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د ښځو نه ګډون د افغان میرمنو د غږ ځپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار له منځه وړي. یوه معترضه افغان میرمن امن احمدي وایي
که د ښځو استازي د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلو ښځو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه آواز اوچت کړي ترڅو ټولې نړۍ خلکو او د ښځو د حقونو مدافعینو تر غوږونو زموږ د افغان قربانی شوو نجونو او ښځو آواز ورسیږي.
د غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دېرشمې نېټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روز اوتنبایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي ته هم وویل په غونډو کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم ښځو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوهې درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې میاشتې په دېرشمه د جولای تر لومړۍ نېټې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړی دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوو نورو غونډو کې ګډون نه و کړی.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن افغانستان وکولای شو چې د شلورونو په نړیوال جام کې د ټولو قوي ټیم استرالیا ته ماتې ورکړي. دا د افغانستان لپاره تاریخي بریا وه. ارزو فیروزی عزیزی ته چې د دغې بریا د لمانځلو په اړه باندې د ښو سربیره د نورو ولایتونو نه د خلکو غږونه راټول کړي دي او د هغو چارواکو مبارکۍ پیغامونه هم راخیستي دي چې د دغې بریا په اړه یې پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي وه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریا یې په اتڼونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکی فریده ازادي راډیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډوډ شي سمېت وسنګ راځي کومې چې وسنګې خو به اخر را خدا پاک ورحمه نو مې چې هم ګټه او د سحر چې کوم بریا هم ترلاسه کړو هم ګټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړونکو احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د خپل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیر زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کول په کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کوم. زنده باد افغانستان زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکارا کیږي موږ خپل ملي سرود او کسان خپل د هیواد کې نه اورېدلای خپل د هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي خپل د هیواد خپل بیرغ نه سلیدلای. بل دا چې افغانستان په ډیر وطن دی چې استرالیا
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښې لاسته راوړنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوو اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریکه کړه.
هغه واده چې تیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سرغانه لږ زرا کمزور ده د دې د خزيات هله من دي چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول شي استرالیا ته ماتې ورکړه. نو زموږ ویاړ دی زموږ اتلان دی تل دی بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تی جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. د دې ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تی جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې بله لوبه یې له بنګلادیش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره چانس ډیر سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان د نړۍ بریا په اړه باندې نور مطالب او همدارنګ د راشد خان وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو په نړیوال شل اوریز جام کې استرالیا ته علامات وروسته دا باورمن شوی دی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باندې باور او اعتماد ولرو چې پایلو به هم ګټلی شو. د خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام د ګټلو لپاره دوی راغلي دي. راشد خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه بریا چې نن دوی ترلاسه کړې ده دا لویه بریا ده، له دې ځایه پایلوبي هم ګټلی شو. هغه وویل چې دا ډیر خوشاله ده چې ګوري هر ټیم له موږ څخه ویره لري او پایلوبه د دغه خبره لري نه ده. نن افغانستان استرالیا ته د یو ویشت منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تک هیلې لا ژوندۍ پاتې دي. افغانستان بل لوبه راتلونکي سه‌شنبه له بنگلاديش سره لري چې دا به سرنوشت ټاکونکي وي د افغانستان لپاره. د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو د په غزه کې جګړې ته چې د اسرایلو د دفاع وزیر امریکا ته روان شوی دی، دا چې په کوم مسایل به بحث کوي اسمت سروان دی اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگټن ته تللی ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکي لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابی په هوایي ډګر کې واشنگټن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. ده وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغیشي. شاغلی ګالانت زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترانګي په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي، څو له دې چپه څخه زیات شمیر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو اګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل رسپانې د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټه درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوي ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلي رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوري پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل له حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د وی بلې افغان خبریالې شبنم دوران وروستۍ داته په اشاره سره وایي چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبریالانو رسنیو د پخوا په پرتله ډېر شوې دي. شبنم دوران په دې وروستیو کې د انډیپندنت ورځپاڼې له انګریزي څانګې سره په مرکه کې ادا کړې ده چې طالبانو یې پلار وهلی او په مرګ یې ګواښلی دی. تفصیل لا به د سپوږمۍ اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړي دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپېنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپېنډنټ په راپور کې راغلي چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډېر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی، چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړې دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لورې پر خبریالانو د سختو بندیزونو، شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډېرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازارونه ځکه ساړه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیې هم نشي اخیستلی. دغه شان له ګاونډیو هیوادونو هم هندوانې راواردېږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول
د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې لسوړ بازار او ټیټی بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالا ربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار دی. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږکال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږکال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزوری اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 1.5 روپۍ هندوانه 15 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جنرال کوزی وایي
هندوانې او صادرات فقط زموږ د پاکستان هیواد ته ځي، اما چون ایران خپل هندوانې لري دې ته نه ځي او مرکزي آسیا ته هم بعضې وخت ازبکستان او ترکمنستان هندوانی صادریږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بالخصوص اوس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس فعلاً دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30 څخه 40-50% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند څخه می تماس نیولې دي د زمر د علاقو زکړي رشایستم زکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زرات په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خایش مر د وطندارانو دی مزکه سمې دي خو دغه د دغه بچګران چې دی دغه منطقه ده مسلکی نه دي ډیر غټم زکی مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مزکه په یو ښه ترتیب سره وکړي مزکه مشایسته دي پراخ مزکه لرو مګر وصول